السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او اومه ورځ نن یکشنبه ده د تلیا میزان اتمه د سپتمبر 9 د خپرونه په خبرونو پیلوو د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 16 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 میلی مترو پورې وي. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد د ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت یې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان دوی اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي په ایران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وږي اسنبلې لږ پوښتمې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 5000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندي پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 5000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندي په وینا تر 200 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سوو شمیر 2,01,319 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلا مکی د حزب الله، حماس او حوثی اغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 200 ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون شنبه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل له مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1,350 کسان ټپیان سوي دي. د هین امنیتی چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هین تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو 13 سیشن به پیل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي.
مسلس بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. روند اخراج مهاجران افغان از ایران به شدت افزایش یافته. به گفته مقامات محلی طالبان روزانه تا به 3000 پناهجوی افغان از ایران اخراج میشن. بسیاری از این مهاجران از آزار و بدرفتاری توسط نیروهای ایرانی شکایت دارند. در اعتراض به این روند گروه از مهاجران در ایران به سرمنشی ملل متحد هم نامه فرستادند. مقامات ایران اخیراً اعلام کردند که تا 6 ماه آینده قصد دارند حدود 2 میلیون پناهجوی افغان بدون مدارک قانونی را از این کشور اخراج کنند. اما چرا این روند به این سرعت شدت گرفته؟ این وضع چقدر نگران کننده است و مهاجران بازگشته با چه سرنوشت مواجه خواهند شد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد عمید، فعال حقوق بشر که از بلژیم مهمان ماست. بسیار خوش آمدید. جناب شهیدی، چه عوامل در داخل ایران باعث تسریع روند اخراج مهاجران شده؟
والا در ایران مهاجران افغان حدود 40-50 ساله که هستن، ولی در 10 سال اخیر مشکلاتی که ایجاد شده در مرزهای ایران از امنیتی و مهمتر از اون مشکلات اقتصادی باعث شده که این مسئله بزرگتر بشه، مشکل مهاجران افغان و بقیه مهاجران. مسئله اصلی و مشکل اساسی اقتصاد ایران هست، چون اقتصاد ایران با تورم بالا، مرزهای بسته، درهای بسته و اقتصاد بسته، در 20 سال پیش افغانهای مهاجر، افغانهای پناهجو به ایران با مشکلات چندانی روبرو نبوده و جامعه ایران و حکومت ایران اینها رو به نوعی پذیرفته بود. در 10-15 سال اخیر هست که مشکلات اقتصادی به مردم عادی، به حکومت، به دولت فشار آورده و حکومت داران راه حل رو در اخراج افغانها دیدن، در حالی که این افغانها 4-5 یا 6 میلیونی که در ایران زندگی کردن و زندگی میکنن کار میکنن بیشترشون.
نگرانی های امنیتی گاهی پیش کشیده میشه، این چقدر میتونه که
مقامات امنیتی ایران مسئله امنیتی رو در بین مرزها مطرح میکنن، این که مثلا داعش در لباس مهاجران افغان، پناهجویان افغان وارد ایران میشه، که ممکنه تا یه حدی حقیقت داشته باشه، ولی مسئله اصلی مشکل حکومت با افغانهای مهاجر امنیتی نیست، برای اینکه افغانهای مهاجر اکثریتشون، میشه گفت 98% افراد عادی هستن که برای کار و یه زندگی بهتر با خانوادهشون راهی ایران شدن و در ایران زندگی میکنن و مشکلات امنیتی برای حکومت و برای مردم ایران به وجود نیاورده و نمیاره.
خب جناب عمید، شما هم که موضوع رو با دقت پیگیری میکنید، چه اطلاعی دارین از وضعیت مهاجران در ایران این روزها؟
وضعیتی که ما اطلاع داریم متاسفانه در بعضی از شهرها یا شهرستانهای ایران وضعیت مهاجرین اسفبار هست و کورسوی امیدی که مهاجرین افغان در ایران داشتن بسته شده، مخصوصا در روزهای اخیر با بازگشایی مدارس ما میبینیم در بعضی از شهرستانهای ایران حتی مدارس هر به روی مهاجرین افغان بسته است و نمیگذارن که مهاجرین اطفال خود در مدارس ثبت نام بکنن. خیلی از مشاغل از مهاجرین افغان گرفته شده در ایران و در خیلی از جاها حتی اجازه دستفروشی هم به مهاجرین داده نمیشه. وضعیت اقتصادی و مشکلات عدم سرپناه و عدم دسترسی به خدمات مثل آموزش و خدمات صحی گریبانگیر اکثر مهاجرینی است که در ایران زندگی میکنند. البته خب مهاجرین خوب است که به دستبندی های مختلف اونا تقسیم بکنیم. ما مهاجرینی داریم که از 40 سال به این طرف در ایران زندگی میکنند، وضعیت اونا بهتر هست. مهاجرینی داریم که سرمایه گذار هست، وضعیت از اونا طبیعتاً بهتر هست و در شهرهای زندگی میکنند که به امکانات دسترسی دارند. اما مهاجرینی که به اصطلاح به گفته آقای شهیدی با عنوان کارگر و به خاطر یک زندگی بهتر وارد ایران شدن، وضعیت اسفباری دارند و معمولاً اینها هستند که تحت فشار قرار میگیرند.
خب جناب شهیدی، از اعتراضات با ما بگوین یک مقدار. ما تا جایی که ما دیدم گروه از مهاجران از افغانستان در داخل ایران نامه فرستادن و سرمنشی ملل متحد و خواستار توقف فوری روند اخراج مهاجران افغان شدن.
بله، این نامه را من دیدم، در چند ماده نوشته شده از طرف یک عده از اکتیویست ها و اینتلیکچوال ها و نویسندگان افغان که در ایران زندگی میکنن سالها. نکات جالبی داری و جالبترین نکتش اینه که از سازمان ملل خواسته که افغان های مهاجر در ایران و اونهایی که شایستگی دارن، تحصیلات دارن و حرفه‌ای رو بلد هستن به کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا و ژاپن منتقل بکنه. البته درخواست بجا و صحیح هستش، ولی تجربه شخصی من نشون میده که سازمان ملل نه تنها به افغانهای مهاجر در ایران، بلکه به پناهجویان و مهاجران سوری در ترکیه، عراقی ها در کشورهای مختلف هم همچین امکاناتی در سطح وسیع فراهم نمی کنه.
مخصوصاً که بحث جنگ در اوکراین هم هست، تو این هم مهاجرین.
بله، جنگ در اوکراین، جنگ غزه، مسائل لبنان و جنگ های محلی که در آفریقا جریان داره، این قابلیت رو به سازمان ملل نمیده که به کل پناهجویان در سراسر جهان، نه فقط افغان ها در ایران، سوری ها در ترکیه، عراقی ها در ایران و کشورهای مختلف، به اینا سرپناهی بده. گرچه سازمان ملل دفاتری داره در ایران، در کشورهای منطقه، ولی این دفاتر کادر مناسب ندارن، بودجه مناسب ندارن و عزم و اراده قاطعی هم نیست در کشورهای جهان و در کشورهای میزبان مثل ایران و ترکیه که اقدامی عاجل و گسترده، نه به عنوان مثلا چند صد نفر رو از ایران ببرن کشورهای اروپایی، اون که بیشتر حالت سمبولیک داره.
که طالبان و ایران هم میبینیم که مناسبات پیچیده دارن. بیشتر صحبت میکنیم. خب، یکی از معترضان که آگاهی داره از این نامه که فرستاده شده و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و ما ویدیوی فرستاده میبینیم، بخش این ویدیو رو زود برمیگردیم.
کارزار سرتاسری اخراج مهاجرین افغانستان از ایران را متوقف کنید توسط فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، خبرنگاران، نظامیان دور جمهوریت را اندازی شده است به منظور دادخواهی برای مهاجرین افغانستان در ایران که در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. ما صدای دادخواهی خود را از طریق اعتراضات، از طریق نوشتن نامه به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان و همچنان نوشتن نامه به سازمان ملل، برنامه های اسپیس، دید و دید با سران دولت ایران را اندازی میکنیم و نگفته نباید گذاشت که ما از سراسر جهان فعالین حقوق بشر میخواهیم که برای مهاجرین افغانستان در ایران دادخواهی بکنن، چون فاجعه بزرگ انسانی با دیپورت نظامیان به افغانستان در راه است.
خب جناب امید، این اعتراضات را هم شاهدیم، به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
مسلماً این اعتراضات میتونه تاثیرگذار باشه، اما نه به صورت گسترده و وسیع از او. و من فکر میکنم که حالا شاید یک سری اتفاقات رقم بخوره یا مدت زمان اخراج کم ذره طولانی تر شه. حالا همونطور که شما در ابتدای برنامه فرمودید، دولت ایران اعلام کرده که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر افغانستانی را اخراج میکنه، اما شاید این روند یک کم ذره طولانی تر بشه. ولی در کل متاسفانه در طول چند دهه اخیر که از حضور مهاجرین افغانستانی در ایران میگذره، ما یک رویکرد مناسب یا یک رویکردی که بتونه جوابگوی نیازمندی های مهاجرین افغانستانی در ایران باشه از طرف دولت ایران ندیدیم. بارها از اعتراض ها شده در مقطع‌های مختلف. خب طبیعتا یک سری فشارهای بین المللی میایه و شاید حالا یک سری امتیازهایی هم حالا گفته میشه داده بشه به دولت ایران به خاطر میزبانی از این مهاجرین. اینا میتونه این روند در فقط یک کم ذره کنتر بکنه، اما نمیتونه وضعیت به نحو احسن و قابل به حساب درخور و شایانی که مهاجرین میخواهند بهبود ببخشه.
و در همین مورد بیشتر صحبت بکنیم که واقعا چقدر عملی به نظر میرسه، چقدر واقع بینانه است که ظرف 6 ماه دو میلیون مهاجر اخراج شوند، چون که در بیش از 3 سال گذشته، یعنی از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ما شاهد این بودیم که موج از مهاجران از افغانستان رفتن به ایران، و هنوز هم این روند ادامه داره.
والا در عمل امکان پذیر نیست که شما 4 یا 5 میلیون مهاجر و پناهجوی افغان که در ایران هستن اونها رو پیدا بکنید، بفهمید که کدومش مدرک داره، ویزا داره و کدومش نداره، و اخراج بکنید. دولت‌های مختلف در ایران صرفاً برای تبلیغات داخلی چنین برنامه‌های ارائه دادن، شروع کردن به اجراش، ولی در نیمه راه متوقف شده. همین هفته اعلام شد که ایران 10 کیلومتر دیوار کشیده در مرز افغانستان، قرار 50 کیلومتر دیگه هم کشیده بشه و گسترش پیدا بکنه به 300 کیلومتر. سال هاست که این مسئله مطرح میشه، ولی حتی افغان هایی که از
اما این مرز با مراتب طولانی هست،
بلرته طولانی هست، و افغان ها و حتی قاچاقچیان انسانی که در بین دو مرز فعالیت میکنن، افغان هایی که اخراج میشن چند روز بعد از یه منطقه دیگه وارد میشن با پرداخت پول بیشتر، این فرق کرده. ولی دولت ایران به پهناوری خاک ایران که افغان ها پخش شدن در بیشتر مناطق، قادر نیست عملا تمام افغان های غیر قانونی که آنچه که دولت میگه شناسایی بکنه، اینها رو ببره دم مرز، اخراج بکنه و مطمئن بشه که اینها بر نمیگردن، چون مرز طولانی هست و قاچاقچیان انسان هم در مرز ایران هم در افغانستان هستن، سال هاست که هستن، و اینم مسئله علنی هست. فقط هزینه‌ای که باید افغان‌ها بپردازن برای رد شدن به این مرز طرف ایران بیشتر شده، و پیدا کردن کار و درآمدزایی مشکل تر خواهد شد.
و در مورد وضعیت مهاجران در داخل ایران صحبت کردیم. خب جناب امید، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین به عنوان یک فعال حقوق بشر، وقتی که این مهاجرین از ایران اخراج میشن و باز میگردن به داخل افغانستان، در بعد به ورود با چه مشکلات و چالش‌های روبرو میشن؟
عمده مشکل مهاجرانی که از ایران اخراج میشن و وارد افغانستان میشن، یک ابتدا سرپناه هست که متاسفانه دولت افغانستان یا حالا گروه حاکم در افغانستان، چه حالا در زمان جمهوریت هم ما همین مشکل داشتیم و حالا هم که بیشتر شده، متاسفانه او امکانات هم نداره تا بتونه ای افغانهایی که روزانه 2000 یا 3000 اخراج میشن اینا اسکان بده در کمپ ها یا در جاهایی که سرپوشیده باشه و امکانات رفاهی در اونجا فراهم باشه، امکانات بهداشتی یا صحی در اونجا مهیا باشه. اینا عمده چالش هایی است که در بعد و ورود افغان هایی که اخراج میشن با اون مواجه میشن. و متاسفانه در حال حاضر بعد از اینکه حالا طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفتن و به قدرت رسیدن، یک سری از خدمات اینجویی یا مؤسسات هم در افغانستان کمتر شده. حالا در زمان جمهوریت مؤسسات مختلفی بودند که در بخش مهاجرین فعالیت داشتند و یک سری امکانات و سهولت‌ها برای مهاجرین فراهم می‌کردند، اما متأسفانه خیلی از مؤسسات به دلیل ناامنی‌ها یا به دلیل او که سیاست‌هایی که طالبان در قبال کارمندان زن و خانم دارند دفاتر خود بستند و یک سری از خدمات اصلا وجود نداره. و متأسفانه مشکل بعدی که مواجه میشن مشکل ترانسپورت است، به خاطر ای که اینا اکثرا از مرز دوغارون اخراج میشن و مرز دوغارون هم مرز است با اسلام قلعه یا هرات افغانستان، و متاسفانه در ولایت هرات این ظرفیت وجود نداره که این مهاجرین همگی اونجا اسکان پیدا کنن و اینا باید به شهرها و ولایات خود برن. و متاسفانه
چی اقدامات برای بهبود با مزرد که حرفای شما رو قطع کردم، چی اقدامات باید اتخاذ شود و صورت بگیره برای بهبود وضعیت زندگی بازگشتی ها؟
خب ببینید، در ابتدا باید در ساحه مرزی باید من فکر میکنم کمپ های ساخته بشه و تا این مهاجرین که میاین به دلیل از اینکه حالا جایی هم در هرات ندارن و هزینه زندگی در هرات خود از او هم بسیار بلند هست و اکثر این مهاجرینی که میآیند از سر کار گرفتار میشن و پولی همراه خود ندارن و کمک های هم که حالا سازمان ملل میکنه در حد بسیار ناچیز است. به هر نفر مبلغ 2000 افغانی قرار است که کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کمک بکنه و این 2000 افغانی صرفا کرایه راه از اونا را نمیشه. چی به این برسه که اونا بتانه مدتی را در هرات اقامت بکنن؟ من فکر میکنم اول باید یک سری کمپ ها و جاهای ساخته بشه برای مهاجرین در همو به حساب مرز ایران و افغانستان و بعد از او هم مسائل ترانسپورتی یا مسائل حمل و نقل از اینا به شهرها از اینا فراهم بشه و تسهیل بشه. و بحث بعدی که وجود داره این هست که خب این مهاجرین برمیگردن، حالا اسکان داده شدن، بحث ترانسپورت و حمل و نقل از اینا هم حل شد، اما وضعیت اشتغال و کار از اینا چگونه خواهد شد؟ آیا گروه حاکم همین ظرفیت رو داره که بتونه به حالا 2 میلیون یا 3 میلیون مهاجری که برمیگردن زمینه کار رو فراهم بکنه تا دوباره اینا مهاجر نشن؟ و متاسفانه این ظرفیت وجود نداره و دوباره این مهاجرین حالا به نحوی یا از راه قاچاق یا سعی میکنن با گرفتن ویزه و راه های قانونی دوباره به ایران برگردن.
بله، تشکر از این جناب امید. خب در مورد اعتراضات یک چیز گفتیم، روایت جمهوری اسلامی حکومت معلوم هست، اما شاید بر مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که یک مقدار از واکنش های خود مردم ایران بگوین که مردم ایران چی واکنش نشان دادن نسبت به تسریع روند اخراج مهاجران به افغانستان.
حالا در سالهای گذشته تا همین 4-5 سال اخیر هیچ صحبتی از اینکه افغانها مزاحم هستند تو ایران نبود، چون ایرانی ها مردم مهمان نوازی هستند، افغانها هم زبان هم فرهنگ هستند، این مشکلات نبود. ولی در 4-5 سال اخیر در بین عده خیلی محدودی از مردم در شهرهای بزرگ این روحیه افغان ستیزی بیشتر شده. دلیل اصلیش هم بازم من برمیگردم به اقتصاد، برای اینکه خود مردم ایران از نظر اقتصاد، از نظر کار و اشتغال تحت فشار هستند و این باعث شده که یک نوع رقابتی بین اقشار پایین مردم ایران و افغانهایی که سخت‌ترین و سنگین‌ترین کارها رو در ایران انجام میدن به وجود بیاد. در کنار اون چندین حادثه و اتفاق هم بوده که مثلا افغانها متهم به دزدی شدن یا متهم به کشتن و اینجور مسائل شدن که اون هم به ویژه در شبکه‌های اجتماعی در سوشال میدیا بزرگ شده، ولی اکثریت مردم ایران مشکلی با مهاجران و پرندگان افغان از نظر تاریخی نداشتن و ندارن، ولی این افغان ستیزی هم به نوعی شیوه تبلیغاتی پیدا کرده در بین عده خیلی کمی. ولی در ایران مدافعان حقوق بشر و اکتیویست های مختلف به شدت دارن با این مبارزه میکنن که این روحیه افغان ستیزی در بین قشر خیلی کمی از جامعه هم باید از بین برد و باهاش مبارزه کرد و راه حل اساسی پیدا کرد برای حل مشکل افغانهای مهاجر و پناهجو در ایران که اخراج نیست و افغان ستیزی راه حل اساسی نیست.
و شما به نکته جالب اشاره کردین که گفتین برخی از موارد در شبکه‌های اجتماعی بزرگنمایی میشه، بزرگتر میشه. خب آیا اینطور ارقام وجود داره که مثلا شما میدونین که میلیون ها افغان در ایران فعلا زندگی میکنن، چی تعداد از اینها معمولا متهم میشن به موارد را که ما شما عرضگاهی میبینیم در شبکه‌های اجتماعی؟
آمار رسمی و حتی غیر رسمی موجود نیست، ولی در رسانه های ایران، در خبرگزاری ایران هر از گاهی میاد که مثلا فلان افغان در فلان خانه دزدی کردن یا فلان افغان هم دعوایی داشتن با چند ایرانی زخمی شدن، ولی در اقلیت هستن. من میتونم بگم ممکنه 2-3% تخمینی هست که ممکنه این حوادث پیش بیاد، که در خود ایران در بین ایرانیان هم این حوادث پیش میاد و روزمره است. در هر جامعه شما قتل، دزدی و کشتن دارید، از جامعه غربی بگیرید تا تمام کشورهای جهان، و این ایران و افغان هم مجزا از این واقعیت نیستن، ولی همونطوری که گفتم به نوعی داره بزرگ نمایی میشه
و تاثیر انتشار این خبرها قابل ملاحظه است.
و تاثیر از حکومت هم بعضی موقع میخواد استفاده بکنه که بگه افغان ها مزاحم هستن، وارد کارهای جنایی میشن، دزدی میشن و باید اخراج بشن، و دامن میزنن به این موج افغان ستیزی، در صورتی که در سطح جامعه 85 میلیون ایران 4-5 میلیون افغان زندگی عادی خودشونو دارن، به قوانین ایران احترام میذارن، سنگین ترین کارها رو انجام میدن و کمترین امکانات هم از طرف دولت و حکومت بهشون داده میشه.
خب جناب امید، اگر برمیگردیم به گذشته، مناسبات طالبان در دهه 90 میلادی با ایران خصمانه گزارش میشد، ولی در این بیش از 3 سال مناسبات رنگ دیگه را گرفته، ظاهرا صمیمی هست و گرم است، شاید رفت و آمدهایی بودیم و اینها، اما اخراج دست جمعی مهاجران افغان و از ایران به افغانستان به نظر شما چی پیامدهایی میتونه داشته باشه بر این مناسبات بین طالبان و ایران؟
ببینید، به نظر من تأثیر آنچنانی نمیتونه روی مناسبات طالبان به عنوان یک گروهی که فعلا حاکمیت در افغانستان به دست داره و دولت ایران داشته باشه، به دلیل از اینکه خب طالبان، من حتی فکر میکنم خوشحالم هستن از این وضعیت، به خاطر از اینکه خیلی راحت میتونن از بین این مهاجرینی که برمیگردن سربازگیری بکنن و نیروهای خود تقویه بکنن. شما حالا ببینید در از سال 2021 به این طرف گفته میشه حدود 2.5 تا 3 میلیون افغان به ایران مهاجر شده، و اگر اینا برمیگردن طبیعتاً طالبان میتونن هم صفوف سربازای خود قوی تر بسازن و از بین این مهاجرین هم حالا اونایی که سرخورده شدن از رفتن به ایران بالاخره سربازگیری بکنن و به نحوی شاید طالبان راضی هم باشن و حمایت بکنن، در حالی که ما در خیلی از حالا جاهایی که طالبان یا سخنگویان طالبان صحبت کردن شنیدیم که همیشه خواستن از مهاجرین که به افغانستان بر بگردن. خب طبیعتاً اونا اهدافی را دنبال میکنن و من فکر میکنم یکی از اهدافی که دنبال میکنن این است که بتونن از بین مهاجرینی که از ایران برمیگردن اینا سربازگیری بکنن و صفوف به خود تقویه بکنن و به اصطلاح بتونن همو جایگاه یا پایگاه اجتماعی خود تقویت بکنن.
تشکر از این. خوب شما هم به تبع با ناظران صحبت میکنین، با تحلیلگران، اونا چی میگن در این باره که وقت صدها هزار انسان از ایران به افغانستان اخراج میشن، چقدر میتونه که تأثیر بگذاره بر مناسبات بین طالبان و تهران؟
مناسبات طالبان و حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پرفراز و نشیب بوده، گاهی به همدیگه نزدیک شدن بر علیه دشمن مشترکشون و گاهی از همدیگه دور شدن برای اینکه از نظر ایدئولوژیک اینا با هم فاصله دارن. طالبان افراطی‌گری سنی هست، ایران افراطی‌گری شیعی هست، از نظر تاریخی و ایدئولوژی، از نظر سیاست هم با هم دیگه فرق دارن. ولی در مسئله مشخص پناهجویان افغان، اخراج پناهجویان از ایران و همچنین اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به نظر من برای طالبان مشکلزا هست، برای اینکه چند صد هزار افغان، زن، بچه، کودک، جوان، پیر وارد افغانستان میشن و طالبان باید به اینها نان بده، کار بده، کودکان باید مکتب برن، و این فشار مضاعفی هست بر دوش طالبان که نمیتونه، درسته که آقایم اشاره میکنه سربازگیری میکنه، بخشی سربازگیری هست، ولی از چند صد هزار نفر ممکنه چند هزار نفر سرباز باشه، ولی بقیه رو طالبان باید شکمشون رو سیر بکنه، پناهگاه بهشون بده، مکتب بفرسته، به بهداشت و صحتشون برسه، و این برای طالبانی که خودش هم پول نداره، اقتصادش ضعیف است، مشکل مضاعف ایجاد خواهد کرد،
مخصوصا در شرایطی که ملل متحد میگه میلیون ها نفر پیشاپیش در افغانستان تحت کنترل طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو هستن و اینها. همینجا باید تمام بکنیم. بسیار زیاد تشکر قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد امید، فعال حقوق بشر از بلژیم، سپاسگزارم، و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
ازادي راديو تلرويش ساتال تاسو سره ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي راديو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته مهرکل کوم. نن خبرېږي چې زموږ ځمکه د لنډ وخت لپاره د یوې دویمې سپوږمۍ قربانه ده. په دې هم خبرېږي چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو دورې په ختمېدو او پر ځای د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې 14 کلن زلمی هم در پیژنم چې د پښو لاسونو نه له نورمالو انسانانو ډېر لوی دی او یوه پښه 1.5 انچ ده. دغه راز یې د نړۍ هیڅ کمپنۍ د پښو په ناپ برابر بوټان هم نه لري. ډیر نور څه همشته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اته ماده یې سپریکړه لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارلی او ویلي دي نه به له دې لیست د باندې خلک میلمانه کوي او نه به ژوندي سیاسي تلویزیوني بحثونه کوي.
طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي. خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده، صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ د حق ورکول کېږي، اجازت ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف. وای خبر شبه یو زندان کې مسولانو بندیان وژلي او دغه مسولان له دندو ایسته کړی دي. خلک بیا وای آیا همدا مو انصاف دی چې د افغانانو په وژلې اوس هم خپل پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په ګړاو. یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي او وی لشکنجه سره، له ناوړه چلند سره، له سپکاوي سره او له غیر انساني چلند سره مخ.
افغانستان سره د پاکستان د تړلیو لارو دویمه میاشت. سوداګر وای پاکستان هیڅ لار نه ورپېخي. هر ورځ په لارې کې بار افغاني میوه خوساکیږي او ملیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدل کړي، خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې یو بل لپاره مهمه دي. خدای دې بدقسمتي ده چې دواړه د دغه فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوي دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي. د نورو هیوادونو سره یې هغه اړیکې نشته دي. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزپلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبران له ژورنالیزم فارغ عمران شینواری وای پرینکونه د خلکو زورول نه دي، بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیات خوښي. یو پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
همدا سی په پناه خبره کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زورول. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډیری خلک پیژنې. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژنې، او لاغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړی چې طالبانو د موافق شنونکو په نوم پیژندلی دی او افغاني رسنیو کې د راڅرګندېدو اجازه لري. د دغه لیست تر څنګ یو بل اته ماده ایز پرېکړه لیک هم رسنیو ته ورکول شوی چې له مخې دوی د ژوندیو سیاسي خپرونو د نشر حق نه لري. بحثونه به ثبتوي د دوی په حکومت نیوکې به ترې باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپلو میلمنو لیست سپاري او که داسې یې ونه کړل نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤولان د همدغو ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت ای وی سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست او لارښود د دوی د رسنیو کمیسیون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ ادارې ټاپه او مهر او رسمي ثبوت پرې د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولی تر څو ازادو رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان ترې په اسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کومې برنامې د خبره کړي او له کومو برنامو له خبرېدو څخه دی ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو ساحه پراخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو ولیدل چې د ژوندیو برنامو په خپرېدو یې بندیز ولګاوه او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلویان دي او د رسنیو له مسؤلینو څخه غوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دي په بحثونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو را په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دي بحثونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلویان دي، خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دي یوازې بحثونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي په ورکړل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې مېلمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره یې د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسۍ او سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبانو ورته ویلي د دغه لیست له مخې به د دوی خپرونې او میلمانه کنټرولیږي او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولی هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدی هم شي. کله چې ازادۍ راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر یې چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خپرونو ته حاضرېږي. د بیان ازادۍ د دفاع بنسټونه بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وایي دې ډلې چې رسنیو ته لږه څه لاره ورکړې وه ژر ده چې دا لاره هم بیرته په رسنیو بنده کړي او افغانستان کې آزادې رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغې د بیان ازادۍ ته حق ورکول کېږي، اجازت ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب دپاره لابي کوي که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي، ولو که ملحد هم اوسېږي، چې د امارت دپاره لابي کوي هغه د دوی دپاره پیاوړی غښتلی او ښه اصیل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر اوسېږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه به چې دی د عبدالسمی عبدالواسی دی که عبدالسمی دی غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغې په سرنوشت باندې وخته کیږي، هغه هم موازی ګډې شوي دي چې هغه نیول شوی دی او طالبانو په زندان کې، ځکه چې هغې هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کول چې یعنې په اسلام کې دغه څیز نشته دی، دغه څیز پکې شته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کېږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا ووایه او حقایق را برسېره کوو په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموشه کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوې میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپله نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که څه هم طالب چارواکو بیا ویلي په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هیبت الله په خبرو شوی بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی دا ویل شوی د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي، وهل کیږي او وژل کیږي، دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپل شیخ هیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نشته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي، کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یوناما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی و چې د پخوانی جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو په وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډېره کوچنۍ بېلګه ده او دغه وړه کوچنۍ بېلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. څه موده وړاندې به تاسو یو راپور لوستی و چې په هغه کې ویل شوي وو تقریبا له اویاو زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلی، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. دا په دې معنی چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یوه نیمه میاشت واوخته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړي دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده، دا ور هم ورته بلیونونه ډالر زیان اړول. دغه سوداګرو له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر، شهر نو لاره او نورو لارو پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېرې وکړي خو نتیجه یې ورنه کړه او د افغان سوداګرو ډېرې مېوې په لاریو کې خوسا شوې.
ګوره، تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوې دي، کمزوري شوې دي، کم شوې دي، نو په هغه کې یو کوم علت دی زما په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات چې کله وی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفي اغیز کوي. او ځکه اکثر موږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو د هغې یو ګډه خونه هم ده او هغوی دا اکثر شکایت لږه غوښتنه هم کوي چې سیاسي موضوعات دی د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خیال دا بالکل درست او جائز غوښتنه ده. یو خدا او بل کله نه کله پاکستان هم ځینې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ټرانزیت باندې. وګوره، مالیه په هیڅ ځای کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کېږي، زیات په افغانستان ته دي، په هغه لار باندې ځي، نو په هغې 2% په صادراتو باندې مالیه یا ټیکس لګولی دي چې هغه هم یو تاجرانو لپاره مشکل ده. کې چې څومره لکه ټیکس زیاتیږي هغه رنګي به صادرات کمیږي یا اغیزمن کیږي سوداګر. نو دغه چې کله نه کله یو فیصله دلته وشي بیا افغانستان د حکومتونو هم دغې سره برابر پریکړو فیصلې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو غړی خانجان الکوزی هم تاییدوي چې دا مهال یوازې د سپین بولدک لاره خلاصه ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړې. سوداګرۍ خونې سرچینی وایي د طالبانو پر راتګ پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر و، خو اوس دا سوداګري 60% کمه شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چې کله زمونږه د میوه یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لارې بندې کړي، اما کله چې د دوی د اړخه توکي راځي افغانستان ته بیا لارې خلاصې کړي. او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دي هغه په هغه ډول نه دی رغولي یا په هغه ډول نه دی ساتلی چې څنګه په کار دي. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري، او تر څنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه سبزیجات دي میوې دي یا نور شیان دي هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي، د نورو هیوادونو سره هغه سیاړي کې نشته ده، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چیرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتي راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر 60% پورې راټیټ شوي دي، نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغانان، افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یمه چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنا خدا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کې د کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنټ یوټیوبران چې ټوله نړۍ کې مینهوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلی. که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول له اخلاقي پلوه ښه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلی او هم یې د ژوند چارې ښې روانې دي.
لماشومتوب مې دا لیوالتیا او دا شوق چې باید ژورنالیزم وایم د خپل ګران پلار جان او رونو په همکارۍ مې ژورنالیزم ولوست او په ژورنالیزم کې مې زده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخ ته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخ ته لاړم، نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق. په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري. موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټ نه وی خلق مونږ نه پوهاول همدسې به پناه خبرۍ کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زوروله. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډیری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني، او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ په ډیرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټ نه وي موږ شخص نه پوهو. د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفه کول نه دي، په حقیقت کې دا د طنز یوه نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښوي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو، موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دي او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز د غبنه خلک زوري، او زمونږ استاد هیوادوال د طنز د غبر خډيره خوخي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصا ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسو باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري، او ډیر مې تشویقي تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضي یم د خپلو مینوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقي او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصا ما کوم رسنۍ ته یا کوم تلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډیری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډیر دی، اسانتیاوې دلته ډیرې دي. بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډیری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هیڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده. بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چوناغسې نه ده. منګو تاسو په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښیښې برنامې جوړي، ډیرې مفیدې برنامې جوړي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دوه ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډي کې د ټي ټي پي وسلوالو پاکستاني نظامیانو نه ختي سخت تینې وکړه وپارولې، او فعالانو ټینګار کوي چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو له امله د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوي هم خوندي نه شول، بلکې د ژوي منډي له بې زبانه مالونو سره لوله پښوه. په دې پیخه حتی د پاکستان پلو فعالانو نیوکه هم راپورته شوې چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپلو سیاسي غوښتنو په بنیاد له لاریونونو ورته غوره ده چې وزیرستان ته ولاړ شي، ولته د ترسره شوې پیښې د پلټنو ترڅنګ عاملونو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیښې وښودله چې پاکستاني نظامي ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنیو ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیښې پرته پر پاکستاني پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل، او سمدواره یې ډزې پیل کړې چې له امله یې خلکو بازار پرېښوده خو چې بېرته راستانه شول، وایي کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خواتی رونه پر ټول نړی کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیزو رسنیو کې ونمانځل شو. په دغه ورځ کې لوی خو د پښتنو په لونګي او خور رواجونو خبرې واستاینې وشوې. په دې مسایلو هم باسونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خور رواجونو د ودې ترڅنګ د ناسمو رواجونو نوم له خپل کلتور وباسي او د کلتوري اصلاح لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم باسونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشۍ فرهنګ ته د ودې ورکولو رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وې. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستاني پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي او په روغانو سیمه کې بیا پاکستاني پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړۍ په سر ایښې وې. او تیرونه یو بل موضوع هم ډیره درسنه او برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثر کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې، خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مه ورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفر یې د مظلومو پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
جیل تحفظ موومنت پی ټی ایم لیډر منظور پښتون هاف کولد فور ټرایبل لیډرز ټو ګاذر اون 11th اف اکتوبر ان پښتونخوا ټو ډیسایډ د فیوچر اف د پښتون ټرایب اند وی نو فور ا فاکت دټ پاکستان آی ایس آی ار ټراینګ دیر بیسټ ټو انټرپټ دیس ګاذرینګ ذیرفور بای Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid travelling to Pakistan in October. Jazakallah khair Dr. Zakir Naik for listening to my statement.
او د نړیوال ګډ ګډ نجاریب خبر بیا د چي لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلې دونکو ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په وړاندې دی. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي اسانه شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولای شي. کارون کې کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وايي دا اسانتیا بلدي ورسته انډراید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونو کې کارېدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخلېدو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلې وه او لا هم د ودې په حال کې ده، وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساینس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دې ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمۍ کور بنوي. د ساینس پوهانو په باور د 2023 پی ټی 5 په نوم یو کوچنی سیاره د ځمکې خواته را روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې میلمانه وي او لزمه کې څه خبره د سپوږمۍ په څیر تابېږي، خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساینس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په څیر زمکې نه تاوېدو پر مهال د استنال په څیر روښانه شي او ورو ورو به بشپړېږي، اما وروستۍ تصویر به په اخره کې ولیدل شي او دا ټوله پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې ځمکې ته کوم خطر هم نشته او د ساینس پوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمیو قربانه وي. او یو 14 کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لوی پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د هلک چې هم په جوسه دی او قامت دی، هم یو پښه له نورمال 8.9 نمبرونه ډېره لویه 2.5 انچه یا نمبره ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال 6 فوټ او 10 انچه قد لري، په امریکایي نمبر 23 نمبر لوی بوټانه غوندي. د غرازي یو یو لاس هم 9.5 انچه دی چې د نور ماشومانو لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې 5م ټولګي ته ولاړه، لاغې راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په $15,000 ورته جوړول چې دا یې له وسه وتلې خبره وه. خو تازه ورته یو شمېر مشهورو کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لاړې پیل کړې. پام دې سره د نن مورز عمران غړم هر او نه د ازادۍ لپاره چپو لخل سید شنواری سره خپل او مورز مهره وي.
وما ورځ د ونی مهم او پیښو ته کتل.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24